امریکا دفاع وزیر وایي د افغان حکومت وسلوالو طالبانو ترمنځ د رښتینو خبرو لپاره هڅونکي نښینې خانې ویني. د افغان حکومت یوې معتبرې سرچینې ویلي چې حکومت له لورې په غزول شوي اوربند کې ښارونه نه دي شامل. او د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي په یو شمېر ولایتونو او ولسوالیو کې د تذکیرو ویش غیر عادلانه او له ستونزو ډک بولي. دوستانو ستړي مشئ، د ازادي راډیو په یوه بله خپرونه کې موزه اجملان د شمشاد زدران په همکارۍ هرکلی کوم. په دې خپرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونو کوو. نوریاس نوري د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي تر ولس کلنې جګړې وروسته د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د اساسي خبرو اترو لپاره هڅونکي نښې ویني. د ترکیې د انتخاباتو د کمیسیون مشر رجب طیب اردوغان د ولسمشري او د هغه د ګوند ائتلاف د پارلماني انتخاباتو ګټونکي اعلان کړل. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن نن له اروپا څخه خپل سفر پیلوي. خبرونو تفصیل. امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي تر ولس کلنې جګړې وروسته د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د اساسي خبرو اترو لپاره هڅونکي نښې ویني. جیمز ماتیس چې پرون آسیا ته تر روانېدو مخکې په الاسکا کې د ایلسون د هوایي ځواک په اړه کې خبرې لاندې څرګندونې کولې. د طالبانو له لوري د اختر په درې ورځو کې د ټینګ شوي اوربند او له هغې مخکې د ولسمشر غني لخوا د اعلان شوي اوربند یادونه وکړه. هغه وویل که څه هم طالبانو اوربند تمدید نه کړ او یو فرصت یې له لاسه ورکړ، خو دا چې ګڼ طالب وسلوال د اختر په خوشحالۍ کې د افغانستان له امنیتي ځواکونو او ملکیانو سره شریک شوي وو، دا یې هڅول شوی دی.
But it was quite interesting to see how among Taliban
په منځ کې داسې کسان لیدل کېدل چې اختر په ګډه لمانځه. ولسمشر غنی له داسې اساسو مسلو سره تماس نیولی چې هغه نه یوازې د حکومت بلکې د طالبانو لپاره هم ډېرې مهمې دي. ټاکل شوی چې د امریکا دفاع وزیر آسیا ته په دې سفر کې له چین، جنوبي کوریا او جاپان څخه کتنه وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش سبا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کوي. د ملګرو ملتونو مطبوعاتي دفتر نن په یوې خپرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په دې اړه جوړه شوې غونډه به سبا سیشن به د افغانستان په وخت د مازیګر په شپږ نیمې بجې پیل شي. د خبر پاڼې له مخې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی تدمیچي او ماموتو به هم د امنیت شورا د غونډې په جریان کې د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کړي. دغه راپور چې په شپاړسو مخونو کې ترتیب شوی، په افغانستان کې شوي پرمختګونه، امنیتي وضعیت، بشري حقونه، د نشه یي موادو په وړاندې مبارزه او نور مسایل به څیړل شوي. او د نامنیو په اړه د راپورونو له مخې د غزني په قرهباغ ولسوالۍ کې تېره شپه د سیمه ییزو پولیسو او وسلوالو ترمنځ طالبانو ترمنځ په نښته کې 15 سیمه ییز پولیس وژل شوي او یو بل ټپي دی. د ازادي راډیو د خبریال د راپور نه مخې سیمه ییزو چارواکو په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې، خو د غزنی د ولایتي شورا یو غړي نصیر احمد فقیري ازادي راډیو ته د دغو مرګ ژوبلو په تایید وویل چې وسلوالو دوه سیمه ییز پولیس هم له ځان سره بیولې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یو بل خبر له مخې د کندوز چارواکي وایي د دولت وسلوالو مخالفانو تېره شپه دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه وکړل چې امنیتي ځواکونو په شاوتم ول. د کندوز د امنیې قمندان عبدالباقي نورستاني رسنیو ته ویلي چې په نښتو کې یو ویشت وسلوال وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. هغه خپل لوري ته د اوښتو احتمالي تلفاتو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. دغه راز د ننګرهار چارواکي هم د دې ولایت د نازیانو ولسوالۍ په مورچل سیمه کې د داعش وسلوالو او ولسي پاسون کوونکو ترمنځ د نښتې خبر ورکوي چې په نتیجه کې د داعش 8 تنه وسلوال د دوی په وینا وژل شوي او 3 تنه نور هم ژوندي نیول شوي دي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ترکیې د انتخاباتو د کمیسیون مشر رجب طیب اردوغان د ولسمشري او د هغه د ګوند ائتلاف د پارلماني انتخاباتو ګټونکي اعلان کړل. د انتخاباتو د کمیسیون مشر سعدي ګوین نن په انقره کې خبر اعلان ته وویل چې اردوغان له 50% زیاتو رایو په ګټلو سره خپل نږدې سیال په لومړي دور کې مات کړ او په دې توګه د دوهم پړاو انتخاباتو د ترسره کېدو مخه ونیوله. هغه د ګټل شوو رایو دقیقه شمېره یاد نه کړه، خو ویل چې د ټولو رایو په سلو کې څه باندې نه نوی شمیرل شوی او پاتې ناشمیرل شوی رای به د انتخاباتو پر نتیجې اغیز ونه کړي. د اردوغان لخوا د ولسمشرۍ د 15 کلنې دورې له پیلېدو سره به د هغه صلاحیتونه له پخوا ډېر زیات شي.
د انتخاباتو د کمیسیون مشر وویل چې وروستۍ نتیجه به په لسو یا یولسو ورځو کې اعلان شي. تر دې مخکې دولتي تلویزیون ویلي وو چې د ټولو شمیرل شوو رایو نتیجه ښیي چې اردوغان په سلو کې 2.5 او د هغه مخکښ سیال محرم اینجا 1.5% رایې ګټلې دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن به اروپا ته په سفر کې چې نن یې پیلوي ماسکو ته هم لاړ شي او تمه ده چې نوموړی به د روسیې او امریکا د ولسمشرانو راتلونکې غونډې ته لاره هواره کړي. بولټن به نن او سبا په لندن او روم کې د امریکا له متحدینو سره خبرې وکړي او بل سبا به ماسکو ته لاړ شي. نوموړی به په ماسکو کې د ولادیمیر پوتین او ډونالډ ټرمپ ترمنځ د را روانې کتنې په اړه خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تېره ورځ په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل چې احتمال لري ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین په ژدی راتلونکي کې سره وګوري. هغه ویلي چې د دې کتنې وخت تر اوسه نه دی مشخص شوی، خو ښایي هغه په ویانا کې ترسره شي. د اتریشي یوې ورځپاڼې ویلي چې د دواړو هیوادونو پلاوی په ویانا کې دی او د ټرمپ او پوتین ترمنځ د جولای په 15 کتنې ته تیاری نیسي. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن 4 مسابقې کیږي. لومړی د سعودي عربستان او مصر ترمنځ ده، بل هم د یوروګوای او روسیې، دریم هم د ایران او پرتګال، او څلورمه مسابقه هم د اسپانیا او مراکش د ټیمونو ترمنځ ده.
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل. نوریاس نوری درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. دا امریکا د دفاع وزیر وای د افغان حکومت وسلوالو طالبانو ترمنز د ریښتینو خبرو لپاره هڅون کې نخې نخانی ویني. پر دې موضوع په ریپورت سربیر اوري چې د افغان حکومت وی معتبر سرچینې ویلي حکومت له لوري په غزول شي اوربند کې خارونه نه دي شامل. دا بم اوري چې د افغانستان د ولسی جرګې ځینې غړي په یو شمیر ولایتونو او ولسوالیو کې د تذکیرو ویش غیر عادلانه او لستونزو ډک بولي. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر وای د محل د هیواد د نفوسو نږدې 1.1% برخه له مخدره موادو اخیستمن دي. که وخت ځین نور ریپورټونه هم لرو، یو کلی زرغ غونډه ډرامه هم له یاده مو باسي. دوستانو تاسو موږ غلا ساده یې راډیو ناوړی. د امریکا د دفاع وزیر وای د افغان حکومت وسلوالو طالبانو ترمن زریختنو خبرو لپاره هڅون کې نخي ویني. جیمز ماتیس ویلی که هم طالبانو د وربند د تمدید فرصت له لاسه ورکړی، خو هغه څه چې په افغانستان کې د اختر په ورځو کې ولیدل شول د په وینا هیله بښونکي دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې اورو.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وای په افغانستان کې له 1 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رښتینو خبرو هڅون کې نخې نخانی لیدل کیږي. ښاغلی ماتیس چې چین، جنوبی کوریا او جاپان ته روانې دوه مخکې د الاسکا ایالت په السن هوایي اډه کې خبریالانو ته څرګندونې کولې، وویل ولسمشر اشرف غنی بلاخره وتوانېده چې طالبان د یو ځواب ویلو ته وهڅوي. ډیره په زړه پورې وه چې افغانانو او طالبانو په ګډه اختر ولمانځه. په یقین سره ښاغلی غنی نه یوازې د افغان حکومت له لوري په مسؤلیت سره اقدام وکړ، بلکې پر طالبانو یې هم ژور اغیز وکړ. ښاغلی ماتیس وویل سره له دې چې طالبانو د اوربند فرصت ته د رد ځواب ورکړ، خو د اوربند په ورځو کې له افغان پوځیانو او عامو خلکو سره د طالب وسلوالو لیده کاته ډیر په زړه پورې او امیدوارونکي وو. د امریکا دفاع وزیر همداراز یادونه وکړه چې د افغان حکومت لخوا د اوربند اعلان پر وسلوالو طالبانو ژور اغیز وکړ او زیاته یې کړه په راتلونکو ورځو کې به معلومه شي چې څه کیږي. د اختر په درې ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ اوربند په ملي او نړیواله کچه وستایل شو. که څه هم طالبانو د دې اوربند تمدید غوښتنه رد کړه، خو افغان حکومت یې موده غځولې ده او حتی ولسمشر اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ د سولې د ولسی حرکت لغړو سره چې له هلمند کابل ته تللی دي له خپلې خوا د اوربند د دوام ژمنه وکړه. په داسې حال کې چې طالبانو د اختر په درېیمه د اوربند د ټاکلي وخت له پای ته رسیدو سره سم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې خپل حمله بیا پیل کړي دي.
بلخوا د افغان حکومت وی معتبر سرچینې ویلې د حکومت لوري په غزول شي اوربن کې خارونه نه دي شامل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان بیا د دوشنبه پورس په یو ګډه خبري غونډه کې ویل چې د دوی لوري په ټول توان سره اوربن پر ځای دي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د افغان حکومت له لوري د تمدید سوي یو اړخیز اوربند پای ته رسیدو ته کمی ورځې پاتې دي، د افغان حکومت یو باوري سرچینه وایي چې په دغه اوربند کې ښارونه نه دي شامل. دغه سرچینه وایي چې د اختر په درې ورځو کې دوی له دو اړخیز اوربند نه ډیر څه زده کړي او که بیا ځلې له طالبانو سره اوربند وسي نو له دغو تجربو نه به استفاده وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د دوشنبه په ورځ په کابل کې وی ګډې خبري ناستې ته وویل چې دوی تمدید شوي یو اړخیز اوربند ته ژمن دي. هغه وایي زموږ له لوري په ټول توان سره اوربند پر ځای دی او ورسره په خوا کې ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته دنده سپارل شوې چې د هزاراتو په حالات کې اوسي که مقابل لوري په حرکت لاس پوری کړي نو د افغان ځواکونو له غبرګون سره به مخ شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روژې په ویشتمه د اختر تر پنځمې اوربند اعلان کړ چې ورپسې وسلوالو طالبانو هم د اختر په درې ورځو کې اوربند وکړ. له اختر وروسته طالبانو اوربند په اور بدل کړ، خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دولت له لوري دغه اوربند د لسو نورو ورځو لپاره هم وغځاوه. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د اعلان شوي اوربند په نظر کې نیولو سره یې په بیلابیلو سیمو کې هوایي او ځمکني عملیات کړي. د دغه وزارت مرستیال بیان محمد رادمنش په ګډه خبري ناسته کې وویل چې په دغو عملیاتو کې د شپږ دېرش وسلوالو په ګډون یو شمېر مخالفین هم وژل سوي دي.
د افغانستان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د اعلان شوي اوربند په نظر کې نیولو سره لس ګډ چانیز عملیات او پنځه اتیا ځانګړې کمانډوي حمایوي وظیفې او شپار از هوایی بریدونه دشمن ده دلی ایزو بریدونه او انداخت به زواب ده خلکو ده زان او مال ده ساتلو او ده ترحگرو ده لمنزورلو پا موخه ده هیواد پا بیلا بیلو سیمو که پلاره اچوله.
د افغان حکومت سرچینه زیاتوي چې له اوربان وروسته کله چې یو شمېر طالبان ښارونو ته راغلل او له افغان ځواکونو سره یې تود روغبړ وکړ. د طالبانو دغه حرکت د دوی د مشرانو له توند غبرګون سره مخ سوی. دغه سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط خبریالانو ته وویل چې په زابل، پکتیکا او یو شمېر نورو ولایتونو کې طالبان چمتو دي چې یو ځل بیا اوربان وکړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا په افغانستان کې د اوربان او تلپاتې سولې لپاره یو شمېر ولسی حرکتونه هم روان دي چې له دې حرکتونو نه یو تیره ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر مخې ته سوله غوښتونکي پرلت وهلی.
بلخوا د پګواش نړیواله موسسه وایي چې د سولې وروستیو هڅو ته په کتو داسې وړاندوینه کېدای شي چې طالبان هم ډیر زر د حزب اسلامي په شان د سولې لاره غوره کړي. د پګواش موسسې مطبوعاتي مسؤول محمد یوسف افتخار د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالبانو په لیکو کې هم د جګړې په وړاندې دریز نرم شوی ان تر دې چې دا ډله ممکن د مهال ویش له مخې د بهرنیو ځواکونو اوږدمهاله حضور هم ومني. له دې سره د افغانستان د سولې شورا هیله کوي چې د سولې لپاره پیل شوي هڅې عملي ګامونو ته لاره هواره کړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
دا وخت د سولې لپاره د پګواش د نړیوال موسسې مشران او د سولې پروسې د چټکتیا لپاره د متحده ایالاتو یو مرکزي ټیم په کابل کې دی چې د افغانستان د سولې پروسه لنګدې وڅاري. د پګواش د نړیوال موسسې مطبوعاتي مسول محمد یوسف افتخار د خپل لیدونکو کتنو د سولې لپاره د وروستیو هلو ځلو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو لپاره لبل هر وخت زیاتې هیلې پیدا شوې دي. نوموړی وایي چې د ګڼو اړخونو سره د لیدوکتو او د دوی د نظرونو له اورېدو وروسته دا وړاندوینه کېدی شي چې طالبان ممکن د مالویش لمخې د امریکایي قواو اوږدمهاله حضور هم ومني.
د طالبانو دریز په خوا چې وو هغه ډېر سخت و. فعلا داسې ویلی شو چې ځینې انګېرنې شته چې کېدلی چې طالبان د امریکایي قواو یو څه اوږدمهاله حضور په افغانستان کې ومني او د هغوی د حضور سره سره دوی چې د سولې ته غاړه کېږدي او بالاخره
د پګواش نړیواله موسسه د 2014 میلادي کال راهیسې د افغانستان د سولې لپاره کار کوي او په دې لړ کې څو غونډې هم جوړې کړې دي. پګواش په 2015 او 2016 میلادي کالونو کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لغړو او افغان سیاسيونو ترمنځ د لومړنیو غونډو کوربه وو چې وروسته یې بیا په اسلام آباد او کابل کې ورته غونډې جوړې کړې. خو د سولې لپاره هیلې د لومړي ځل لپاره ډېرې شوې دي. د پګواش د نړیوالې موسسې تر څنګ د سولې خبرو اترو لپاره د امریکا یو مرکزي ټیم هم په کابل له واشنگتن کې په دې هدف فعالیت پیل کړی چې د سولې پروسه ګړندۍ کړي. د افغانستان سولې په اړه د خوشبینۍ او هڅو وروسته تر هغې ډېرې شوې چې افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د اختر په شپو ورځو کې دوه اړخیز اوربن وکړ. ډلې ډلې طالبان ښارونو ته راغلل او خلکو ورته د سولې بلنه ورکړه. طالبانو بیا دغو خوشبینۍ او د خلکو غوښتنو ته په ځواب کې د سولې په تاړه هر ډول پټې خبرې رد کړې او لکه د پخوا په څېر د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کړی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا د پګواش د نظر په تایید وایي د سولې لپاره هلې ځلې ډېرې شوې چې دوی یې واقعي سولې ته هیله من کړي دي. د دغې شورا ویان احسان طاهری ازادي راډیو ته وویل
دو موضوع دو بود میخوایم ببینیم. میره یکی که
دی وایي مونږ غواړو د سولې خبرې په دواړو خونو کې ووینو. لومړی دا چې د افغانستان او افغانانو په حاکمیت او رهبرۍ له طالبانو سره خبرې اترې، او دویم دا چې د خبرو له پیلېدو سره به هم بهرانیان په کابل له ولایتونو کې وي تر دې چې د خبرو په نتیجه کې د هغوی د وتلو لپاره یو مهال ویش ورستی کیږي. د پګواش د نړیوال موسسې د استازو د سولې لپاره د امریکا د مرکزي ټیم ترڅنګ د سولې له شعار سره له هلمند او پېښور نه راغلي ځوانان هم دا وخت په کابل کې دي تر څو د سولې لپاره د جګړې په کیلو خواو فشارونه ډېر کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر وایي دا مهال د هیواد د وګړو نږدې 1.1% کې برخه له مخدره موادو اخیستمن دي. سلامت ازمی دا خبرې دوشنبه د نشئی موادو په وړاندې د مبارزې د پیوستون د نړیوالي ورځې په غونډه کې وکړي. ناجیه صافی په اړه رپورت لري.
د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي مخدره مواد د تروریزم تمویلونکي سرچینه ګڼي او د مبارزې په برخه کې په نړیوالو او سیمه ییزو همکاریو ټینګار کوي. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمی د دوشنبه په ورځ د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د پیوستون د نړیوالې ورځې په ناسته کې ویل چې دا مهال د هیواد د نفوسو نږدې 1.1% برخه له مخدره موادو اغیزمن دي.
با وجود این همه تلاش هایی که صورت گرفته
د مخدره موادو پر وړاندې له شوی مبارزې سره سره لا هم افغانستان د مخدره موادو یو لوی قرباني هیواد دی چې د نړۍ له 80% د ډیر تریاک په تولیدولو 2.9% نه تر 3.6 میلیونو پورې له مخدره موادو اغیزمن دي چې د اوسنیو شمیرو له مخې د هیواد د نفوسو 1.1% جوړوي.
11.1% از جمعیت کشور را شامل می شود.
د غناسته سکل د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې لپاره د ملي والی یا راټولیدلو تر نامه لاندې ون منزل شو. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت په وینا په افغانستان کې د مخدره موادو کاروبار تر ټولو ډیره ګټه مافیایي او تروریستي ډلو او بهرنیانو ته رسیږي. د میرمن عظیمی په وینا یو شمیر کورنۍ او بهرنۍ مافیایي ډلې د تروریستي ډلو سره په همکارۍ په دې هڅه کې دي چې افغان ځوانان بربادۍ تر کومې ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو یو شمیر چارواکو هم ویلي چې مخدره مواد په افغانستان کې د جنگ د دوام لامل دی، او په وینا یې چې په افغانستان کې د نشه یي توکو د کښت، تولید او قاچاق له لارې لاسته راغلي پیسې د طالبانو او نورو تروریستي ډلو جیبونو ته لویږي. د یادونې ده چې افغان او امریکایي ګډو ځواکونو د تیر میلادي کال د اکتوبر له میاشتې راهیسې د مخدره موادو د کارخانو د ویجاړولو لپاره ګډ هوایي عملیات پیل کړي چې اوس هم روان دي. خو د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې د دوشنبه په ورځ جوړ شوي ناستې ته وینا کوله د مخدره موادو وروستي ارقام ټکن ورکوونکی وبله، او په دې برخه کې د سیمې او نړیوالو هیوادونو په همکارۍ او ټینګار وکړ.
کشورهای مرتبط، کشورهای همسایه افغانستان، کشورهای منطقه هم
د افغانستان له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو څخه غوښتنه ده چې باید په ګډه همکاري وکړي. همدارنګه د مخدره موادو مارکیټ او سوداګرۍ ته په کتو اړتیا ده چې نړیوال هیوادونه هم همکاري وکړي.
دنیا
دو ویل چې مخدره مواد د نړۍ د ټولو هیوادونو لپاره لوی ګواښ دی، خو ځینې هیوادونه په وړاندې د مبارزې په برخه کې افغانستان ډیر مسؤل ګڼلی چې په وینا یې ټول هیوادونه باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي. په دغه ناسته کې د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک وویل چې د دوی د وروستي راپور له مخې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پولیسو په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 2000 عملیات ترسره کړي چې په وینا یې 1900 کسان مخدره موادو د تولید او قاچاق په تور نیول شوی چې په دې ډله کې بهرنیان هم شامل دي. خو له دې ټولو سره سره د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پخوانی وزیر او د چارو کارپو جنرال خدایدات هزاره وایي چې مخدره مواد له تروریزم سره نږدې اړیکې لري او په وینا تر کومه چې د افغانستان په امنیت کې خوالی او ولسوالۍ د حکومت تر حاکمیت لاندې را نشي، د مخدره موادو په برخه کې به مبارزه نتیجه ورنکړي.
و موردل چې افغان حکومت وایي په افغانستان کې د نشې موادو په کښت، قاچاق او کارونه کې زیاتوالی راغلی، علت یې څه دی؟ دا پوښتنه زما بل همکار اجمل تورمن په یوه مرکه کې د ولسي جرګې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د کمیسیون له یو غړي نقیب الله څخه کړې. نوموړی وایي
په هغه سیمو کې چې طالبان مسله دي یا مخالفین مسله دي، هلته کوکنار بوټي زیات کرل شوي دي، او په کومه سیمه چې دولت ورخه کړه هلته بیا دا بوټي نشته. که تاسې ارقام ولرئ د ولایتونه او دقیق معلومات ولرئ لازه سیستمه، دا هم د سیمې د خلکو نه موږ معلومات ترلاسه کړې ده. نو اوس اکثره زیاته جغرافیه د ملک معلومه خبره چې هغه نام نه ده هلته کوکنار کرل کېږي. نو دومره خبره دا کوم ځوانان چې زمونږ په نشه ټکو باندې وکړي یا په نشو باندې راغلي دي، هغه وجه دا ده چې دلته آزاد خرڅېږي په دې ولایتونو کې، بازارو کې، خصوصا د کابل په ښار کې د آزاد خرڅېږي. سوخندسو کې مخنیوی نه کوي، نو پولیس هم په دې کې دخیل دي. هغوی له هغه وړو قاچاقبرو نه کمیشن اخلي، خپل پیسې اخلي، هغوی آزاد پرېښي دي. وجه سیاسي وجه هم دا ده چې زمونږ ورځ تر بله په دې ملک کې
نو څه باید وشي وکیل صاحب چې دغه کښت دغه شي کم شي او مثلا دغه روغ دي کسان د دوه شمېره هم راکم شي، څه باید وشي؟ پیسې خو زخت ډېرې راغلي دي افغانستان ته، د بدې برخه کې لګېدلې هم دي، خو موثریت نه لري. ستاسو په نظر څه باید وشي؟
زمونږ نظر دا ده په دې ارتباط کې خارجان کوم تعهد زمونږ ملک سره دوی کړی وو چې دوی به مواد مخدر له منځه وړي یا به توریزم له منځه وړي، دغه د دې راتلو سره دا دواړه زیات شوي دي، کم شوي نه دي. موږ سره باید دوی په
صداقتهغه د خارجیانو موضوع خو به پرېږدئ، داخلیانو موضوع تاسو وایي چې دلته په ازادانه ډول خرڅېږي، مخې نه نیول کېږي، ځوانان یې اخلي، په دې کې مثلا امنیتي ارګانونه هم ښکېل دي چې مخنیوی نه شي کولی. دې برخه کې څه کول
دا تر څو چې دلته اداري فساد دلته اکثره خلک پیسې مقرریږي، دلته په شایستګي او پراقت باندې څوک مقرر شوي نه دي که مقرریږي. دلته پولیسو کې لیکو کې دي که نورو کې دي، هغوی د یا د زورواکو له خوا نه مقرر شوي یا د پیسو له وجې نه مقرر شوي دي، بیا هغوی هغه پیسې خپل مجبور دي چې د نورو نه ترلاسه کړي. نو دا تر څو پورې چې دوی حکومت دې ته خاص توجه کوي، خصوصا وزارت داخله په دې برخه کې ګړندي ګامونه پورته نه کړي، نو زیاتېږي او کمېږي نه. موږ په دې کې دقیق اطلاع لرو، دا په هر ولایت کې دغسې لوبه شروع ده.
دوستانو، د افغانستان د ولسي جرګې د نشې موادو پر ضد مبارزې د کمیسیون له غړي نقیب الله سره مو د ازادي راډیو مرکه اورېده.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي په یو شمېر ولایتونو او ولسوالیو کې د تذکرو ویش غیر عادلانه او لستونزو ډک بولي. د دوی په خبره په یو شمېر ولسوالیو کې حتی خلکو هیڅ تذکری نه دي اخیستي چې دا د خلکو په حق کې جفا ده. په ورته وخت کې د افغانستان د وګړو د احوالو د ثبت مرکزي اداره بیا وایي چې په ټولو ولایتونو او ولسوالیو کې د تذکرو د ویش لړۍ په خطو روانه ده، خو په ځینو ځایونو کې ښایي کله ناکله د فورمونو د انتقال له امله ځنډ رامنځته شي. نور حال د واصل سال پر رپورٹ کې اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وای د وګړو د احوال د سب د مرکزی ادارې لخوا د تذکرو د ویش په برخه کې هیڅ انډول په پام کې نه نیول کیږي. د دوی په خبره په یو شمېر ولایتونو کې داسې ولسوالۍ هم شته چې په کم شمېر کسان هم پکې تذکرې نه لري، خو لا هم پکې د تذکرو د ویش لړۍ نه ده پیل شوې. په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي اسمت الله شینواري د دې جرګې د دوشنبه ورځې په عمومي ناسته کې وویل چې اچین او سپینغر غدو ولسوالۍ دي چې د وګړو د احوال د سب مرکزی ادارې لخوا ورته د تذکرو د ویش په برخه کې هیڅ پاملرنه نه ده شوې.
دا چین او د سپینغر لرو داسې دوه ولسوالۍ دي چې د ټول نمران د دې ولسوالۍ د نفوس پولیسو تعداد زیات ده خو له حق نه ده ورکړ شو. یو ولسوالۍ تر اوسه پورې 50 تذکیرې هم نه دي اخیستې چې هغه د سپینغر ولسوالۍ ده. رسمیت نیم نیم کله رسمیت لري خو په مکمل ډول باندې له خپل حق نه ده ورکړ شوی. لکه د تذکیرو کلي شي چې هغې کې په ټوله ولسوالۍ کې چې تعداد د نفوس یې تر یو نیم لکو نه زیات ده خو تذکیرې سل دانې هم پکې نه دي توضیح شوي. دغسې جدي مشکلات موږ لرو.
په ورته وخت کې په ولسی جرګه کې د بدخشان ولایت د خلکو استازي فوزیه کوفی وایي په یو شمېر سیمو ولسوالیو کې سیمه ییز چارواکي او کړی د ځینو کاندیدانو په ګټه د تذکرو د ویش ټیمونه په خپله خوښه تنظیموي. دا وایي داسې شکایتونه موجود دي چې په ځینو سیمو ولسوالیو کې ځینې ولسوالان او مامورین د سیاسي کړیو په منځګړیتوب چې د پارلمان له دننه او بهر نه مقرر شوي دي د تذکرو د ویش ټیمونه دوی داسې تنظیموي چې هغو سیمو ته باید لومړیتوب ورکړل شي چې دوی هلته د یو خاص نومند ملاتړ کوي. نو په دې اساس په ځینو سیمو کې د تذکرو اخیستلو له حق نه خلک محروم شوي دي. خو د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مرستیال تیمور شاران بیا د تذکرو د ویش په برخه کې د سیمه ییزو چارواکو مامورینو لاس لرل نه مني. وایي چې سیمه ییز مسؤلین یوازې په ولایتونو ولسوالیو کې د تذکرو د ویش کارکوونکو ته اسانتیاوې برابروي او د دوی په چارو کې د مداخلې حق نه لري. ښاغلی شاران وایي د هیواد په 14 ولایتونو کې اوسمهال د تذکرو د ویش بهیر په عادي ډول روان دی، خو د میدان وردګ، لوګر، فاریاب، لغمان، هرات، غور، کندوز، نیمروز، ننګرهار او په یو شمېر نورو ولایتونو کې د تذکرو د ویش په برخه کې ستونزې موجودې دي. په کابل کې هم د یکشنبې په ورځ په سلګونو کوچیانو دوی ته په پروان ولایت کې د تذکرو د نه ویش له امله اعتراضي غونډه وکړه چې د کوچیانو چارو خپلواک ریاست ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ستونزه تایید کړې ده. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د وګړو د احوال د سب د مرکزي ادارې ویان روح الله احمد زی وایي په ټولو ولایتونو کې د تذکرو د ویش بهیر اوسمهال په ښه توګه روان دی او په دې برخه کې کومه جدي ستونزه نشته. دی وایي له نیکمرغه په ټولو ولایتونو کې د فورمونو او تذکرو د ویش بهیر په ښه توګه روان دی. موږ د فورمونو او د تذکرو د کمښت سره نه یو مخ شوي. په ځینو سیمو کې 300 زن رامنځته کیږي چې ژر ورته رسیدنه کیږي. ښاغلی احمدزی وایي د 1496 مریض کال له سلوغې میاشتې راهیسې تر اوسه 5 میلیونه کاغذي تذکرې په خلکو ویشل شوي چې له نیمایي ډېره برخه یې ښځې دي. په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازي نسیمه نیازی وایي که حکومت د تذکرو د ویش په برخه کې انډول ته پام ونه کړي خلک به راتلونکو ټاکنو کې برخه ونخلي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. راځئ چې اوس هم خبرونه واورو. یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له نوریاس نوري اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي تر 10 کلنې جګړې وروسته د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د اساسي خبرو اترو د پیلېدو لپاره هڅوونکي نښې ویني. جیمز ماتیس چې پرون آسیا ته تر روانېدو مخکې په الاسکا کې په یوه هوایي پوځي اډه کې خبرلاندې څرګندونې کولې، د طالبانو له لوري د اختر په 3 ورځو کې د ټینګ شوي اوربند او له هغې مخکې د ولسمشر غني لخوا د اعلان شوي اوربند یادونه وکړه. خو دای وویل چې طالبانو د اوربند په نه تمدیدولو سره یو فرصت له لاسه ورکړ. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش سبا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کوي. په دغه راپور کې چې په 14 مخونو کې ترتیب شوی، په افغانستان کې شوي پرمختګونه، امنیتي وضعیت، بشري حقونه، د نشي موادو په وړاندې مبارزه او ځینې نور مسایل څېړل شوي دي. د ننګرهار چارواکي وایي د دې ولایت د نازیانو ولسوالۍ په مورچل سیمه کې تېره شپه ناوخته د داعش وسلوالو او ولسي پاڅون کوونکو ترمنځ نښته شوې چې په نتیجه کې د داعش 8 وسلوال وژل شوي او 3 تنه نورې ژوندي نیول شوي دي.
د غرض افغانستان په یو شمیر نورو سیمو کې هم د ناامنۍ راپورونه ورکول کیږي. د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې تیره شپه د سیمه ییزو پولیسو او وسله والو طالبانو ترمنځ په نښته کې د 15 سیمه ییزو پولیسو د وژل کیدو خبر ورکړل شوی دی. د کندوز چارواکي هم په امام صاحب ولسوالۍ پر یو شمیر امنیتي پوستو د وسله والو د برید خبره کوي چې د ولایت د امنیت قمندان په شمول امنیتي ځواکونو دغه بریدونه په شا وتمول. په دغو بریدونو کې د 21 وسله والو د وژل کېدو او 12 نور د ټپ کېدو خبر ورکړل شوی دی. د ترکیې د انتخاباتو د کمیسیون مشر رجب طیب اردوغان د ولسمشري او د هغه د ګوند ائتلاف د پارلماني انتخاباتو ګټونکي اعلان کړل. د انتخاباتو د کمیسیون مشر سادی ګوین په انقره کې خبر وړاندې وویل چې اردوغان له 50% زیاتو رایو په ګټلو سره خپل نږدې سیال په لومړي دور کې مات کړ. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن به اروپا ته په سفر کې چې نن پیلوي موسکو ته هم لاړ شي او تمه ده چې نوموړی به د روسیې او امریکا د ولسمشرانو راتلونکي غونډې ته لاره هواره کړي. او په روسیه کې د فوټبال د 2013 کال د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن شپږ مسابقې ترسره کیږي. د افغانستان په وخت د مازدیګر شپږ نیمې بجې لومړۍ مسابقه د سعودي عربستان او مصر د ټیمونو ترمنځ ده. بله هم په عین وخت کې د اوروګوای او روسیې ترمنځ ترسره کیږي. درېیمه مسابقه د شپې په لس نیمو بجو د ایران او پرتګال او په عین وخت کې د هسپانیا او مراکش ټیمونه هم له یو بل سره مخامخېږي.
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نه واوریدل. تر خبرونو مخکې مهاجه کوله چې ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه رواخلو خو د تخنیکی ستونزې له کبله زموږ معذرت ومنئ. وس هم څو سپورتي خبرونه.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون د فوټبال د مربیانو د ظرفیتونو د لوړولو لپاره د دوشنبه په ورځ یو روزنیز کورس پیل کړ. دغه فدراسیون د خبرونو مسؤل شفیع شاداب نن ازادي رادیو ته وویل په دغه روزنیز کورس کې به د 15 ورځو لپاره د کابل د فوټبال 28 مربیان ګډون وکړي. خاغلی شاداب وویل د کورس په پای کې دغه مربیانو ته د مربی د مسلک د ډی لایسنس ورکول کیږي. شاداب دا هم وویل څرنګه چې په هیواد کې د فوټبال ورزش د پراختیا پړاوونه وهي ضروري وګڼل شو چې د مربیانو ظرفیتونه لوړ شي. د ده په خبره ورته کورسونه په خوا تر دې هم عملی شوي او ګڼو مربیانو ترې د ای بی او سی درجې لایسنسونه ترلاسه کړي دي. د وویل دغه کورسونه دوام لري او په راتلونکي کې به د فوټبال ګڼ مربیان ځنې فارغ شي. د افغانستان د داخلي کرکټ مسؤلین وایي د کرکټ د 19 کلنو ورزشکارانو د راتلونکو آسیایي سیالیو لپاره تیاریانې نیولې دي. د افغانستان د داخلي کرکټ مسؤل هستی ګل عابد نن ازادي راډیو ته وویل د زونونو په سطح دغه سیالۍ د جولای د میاشتې په لومړۍ نیټه په کابل کې پیلېږي. خاغلی عابد وویل اوس له دوی سره د 19 کلنو د کرکټ شپږ لوبډلې راجستر دي. د وبل په مجموع کې به د دغو سیالیو په پای کې لغوره وتل ورزشکارانو نه یو لوبه غوره شي چې د روان میلادي کال په 9 میاشت د کرکټ په آسیایي سیالیو کې ګډون وکړي. او په مسکو کې د فوټبال د نړیوال جام په وروستیو سیالیو کې انګلستان پاناما ته شپږ د یو په مقابل کې ماته ورکړه. جاپان له سینیګال سره 2-2 په مقابل کې مساوي شو او کولمبیا پولینډ ته 3-0 په مقابل کې ماته ورکړه. او نن د افغانستان په وخت د مازیګر شپږ نیمې بجې سعودي عربستان د مصر او یوروګوای د روسیې پر وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. سربیره پر دې د شپې په لس نیمو بجو ایران د پرتګال او هسپانیا د مراکش پر وړاندې سیالۍ لري.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم راځو ونیزو پروګرامونو ته. یو کلی زر غږونه پروګرام او ډرامه وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی له یاده مباسئ.
یو کلی زر غاگونا
د یو کلی زر غاگونا ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو واوریدل چې د تفتیش پر ریاست کې د لری شوی معاون پر ځای نوی معاون باید مقرر شي. طیبه هم د معاونیت د مقام لپاره د امتحان اراده لرله. په راتلونکو ډرامو کې به وښودل شي چې د ماوینیت څوکۍ ته څوک کامیابیدلی شي. اوس به واورو چې سنم ګل له چا سره خبرې کوي او د څه شي په باره کې نصیحت ورته کوي. تاسې هم په غور سره واورئ چې نصیحت څومره مهم دی.
چتاش منګای دی پوګه یې خې دی او ټیټ سر روانه یې لږ ودرېګا.
وای سنم ګلې ترورې ته هیڅ پام نه وو. ورو ورو راځه چې په لاره کې ونه غورځېږي.
ګل پری دا دې چلی وان تو پل کړې په دې وخت کې خو سړی ډېر احتیاط کوي.
سنم ګلې ترورې په مقصد پوه نه شوم.
مقصد می داده چې که خدای کول په نن او په سبا کې باید اولاد څښتنه سي. خو ته په اوبو بس راوتلې. په کور کې خو به دومره څوک وو چې اوبه یې درته راوړی وای.
ته ښه وایې ترورې. نن داسې وه چې په کور کې بیخي اوبه نه وې. وړوکی منګی مې راخیستی دی، درون نه دی.
هوښیاران وایي چې د لمدو خټو لږ اوبه دارو وي. خدای مه کړه یا به دې په ملا کې خوښ پیدا سي او
یا... نه نه ترورې، احتیاط کومه. رښتیا چیرته روانه وې؟
د تاسې کره درتلم. ښه و چې ته مې په لار کې ولیدې.
خیرت خو به
و؟ خیرت و. پلارګنۍ کره دې ورغلی وم. بیا خبره داسې سوه
چې ترورې داسې په زړه کې نیولی ښکارې. خدای مکه خفه کړې خو به یې نه وې؟
نه نه ګلپری لورې، خفه نه یم، هسې لږ ستړې یم. ستا پلارګنۍ ډېر درانه خلک دي. زما یې دومره عزت وکړ چې مه کوه پوښتنه.
ښه ښه، شکر چې خوشحاله ترې راغلې.
شکر دی په ایمان څلورې، له دوی نه ډېره خوشحاله راغلی یم. خو مساګل زوی مې یوه اندېښنه راواچوله.
د څه شي اندېښنه ترورې؟
هغه یو د ډېر عمر او پیسهداره سړی یې یادوه، هغه چې ښځه و اولادونه هم لري.
کوم پیسهدار سړی؟
هغه څه وایي چې څه وخت مخکې یې په زرپري مرکې کولې. موساګل ویل چې هسې نه چې څه ګډوډي وکړي او
نه نه ترورې، بېغامه اوسئ. مور او پلار مې په هر څه پوهېدلی دي. داسې ظلم به چیرې هم له خپلې لور سره ونه کړي او هېڅکله به یې هغه سړي ته ورنه کړي.
ګلالۍ دا راته ووایه چې خر دې خوښ شو او که نه؟
ښه دی اصلم، بد نه دی.
یا اوس دا ووایه چې دا زموږ کور څنګه دی؟
ښایسته دی، ښه انګړ لري، ونې ګلونه هم پکې شته.
نو بیا ولې داسې چورتي او خپه ښکاري؟
ته څه وایې چې په کټ کټ وخاندم او پاڅم اتن واچوم؟
اتن مه اچوه، خو په کټ کټ خندل خو اسان دي.
هوښیاران وایي چې ژړا هم په روغ زړه کېږي، خندا خو لا په ځای پرېږده.
نو ستا زړه خو هم روغ دی، خدای مکه څه ماچوی خو نه دی؟
هو شکر دی. خو اصلما زه او ته اوس ښار ته راغلی یو. که رښتیا درته ووایم په مور پلار کورنۍ او شفقي ترور پسې خفه شوی یم.
ګلالۍ زه پوهېږم چې په سفر کې دا خبرې وي. زه هم په کور او کلي پسې ډېر خفه شوی یم. خو ژوند دی، نو سفر هم پکې راځي. آخر به مو دلته هم زړونه ولګېږي.
ستا خبره سمه ده. زه بیا په دې هم زړه ته ډاډ ورکوم چې په ښار کې د زده کړې کورسونه ډېر دي، دا به ولولم.
ای شاباس، ایله د کار خبره دې وکړه. زه تو مجبور وو چې ښار ته راشو او شرکت بیا په پښو ودرو.
زه بیا دې ته هم خوشحاله یم چې د شرکت په کارونو به ځان وپوهم. له تا سره به مرسته وکم، په تجارت به مې هم سر خلاص شي او لویه تجاره به شم.
یاره ګلالۍ، د نښې منځ دې وویشت. ښځې هم ډېر څه کولی شي، خو چې یو ځل ملا ورته وتړي.
همداسې ده اصلما. زما خورلنې زینبې به موږ ته همیشه د بي بي خدیجې رضی الله تعالی عنها د تجارت خبرې کولې.
بې شکه چې ښځې له سړیو نه هېڅ کمی نه دي، خو بیا زما ګلالۍ نو
بس بس اصلما، دومره صفتونه مې مه کوه. پاڅه، د شرکت دفتر ته لاړ شه، حساب کتاب یې راوړه چې دواړه یو طریقه ورته جوړه کړو.
ښه محترمو عزیزانو، د تفتیش د ریاست درنو کارکوونکو، که اجازه مو وینو خبری به سره پیل کړه.
رئیس صاحب میرا بادی وکي
نو دا شور به هم غلګ شه دی او بل خبری سره خې واو
مامور صاحبانو رئیس صاحب خوای لغلی شي رئیس صاحب وسنو بسم الله کې سموئل
مامور صاحب فاروقه ما وی چې هغه د تیرې غونډې په خبره سره وغږیږو
دا خو به بیخي ګل کار وشي ځکه چې خبره لیوې ورځې بلې ته پاتې کیږي
رئیس صاحب زه پوه نه شوم د تیرې غونډې کومه خبره یادوي
لیلا جانې د نوي معاون د ټاکنې خبره
ها ها پوه شوم یعنی د معاونیت پوسته به یو تن ټاکل کیږي
یو تن به ټاکل کیږي خو تر امتحان وروسته که داسې نه ده رئیس صاحب
مامور صاحب فاروق همداسې ده امتحان شرط ده څوک چې وړتیا ولري او په امتحان کې تر نورو غوره وي بس معاونیت مبارک شه
مونږ به هم دعاګانې کوو چې ښه معاون مقرر شي ګوندې وي چې زموږ اداره نوره هم ورسره په مخ لاړه شي
اوس خبره په دې کې ده چې ښه او د کار خلک د معاونیت لپاره امتحان وکړي بیا به نو د ښو له منځ نه ډېر ښه وټاکو
رئیس صاحب محترم تر کومه ځایه چې زه خبره یم ډېر تکړه کسان امتحان ورکوي انشاءالله دا ځل به ښه تکړه معاون ولرو
خدای دې همداسې کړي وای ړوند له خدایه څه غواړي دوې سترګې بینا زموږ ښه معاون په کار دی
خو رئیس صاحب له ما سره بیا یوه ویره ده زه وایم هسې نه ښځو ته په کمه سترګه وکتل شي او نارینه ته ډېر چانس ورکړي
نه لیلا جانې دا ویره له زړه نه وباسه مونږ کوشش کوو چې په ټول وطن کې دا تبعیض او فساد نه وي بیا په دې اداره کې بیخي نه منو
رئیس صاحب زه خبر یم چې د خزینه مامورینو له ډلې نه طیبه جان هم لکه چې امتحان ورکوي نه پوهېږم چې اوس خو به پښیمانه نه وي
طیبه جان هغه ده په مجلس کې ناسته ده خپله دې ووایي
څه ووایم دوستان مې تشویقوي وایي چې امتحان ورکه نو د دې خبره په ځمکه نشم غورځولی
ډېر ښه نورې خزینه مامورین دې هم امتحان ورکړي مقصد تر سبا پورې دې امتحان ته ځانونه تیار کړي مونږ به کوشش وکړو چې ستاسو له منځ نه نوی معاون هم زر وټاکو
چې دا لیونی څنګه را په منډه دی ته ګور دوه تش سطلونه یې په بانګي کې اچولي او ګړنجا یې خېچي خدای داده دا څنګه داسې ناڅاپه را وغورځېدې خوږ شوی خو به نه یې څه وایې ښه ته صبر چې څنګ ته دې کېنم ګردونه دې وڅنډم
ای موسا ګله ما باید بلام نه وای زړه دې پدوشه ته وګوره چې دا سطلونه خو به نوي سوري شوي
د سطلونه بلا دې په تا وګرځي د ځان غم کوه د ځان ته وایې ښه
د ځان غم نه کوم زړه دې بدمشه زه بد بوټی یم بد بوټی بلا هم نه وایي لاس دې راکړه چې در پورته شم چې دا تش سطلونه تر منزله ورسوم که خیر و چې بیا یې له اوبو نه راډک کړم
خیر دی اوس لږ همداسې پروت ښه یې لږ ارام وکړه هډوکې به دې سولیدلي چې کله دې دردونه په کرار سول بیا به دې راپورته کړم
موسا ګله ته لیونی لیونی اوس په توده وینه کې یم چې یو ځل مې دردونه راویښ شي دا تش سطلونه به م نشم وړای
سمه ده نو راپورته به دې کوم ته وایې ښه خو دا راته ووایه چې زما د کوژدې خبره به څنګه سي ستا خپلوان خو به خبرې نه پکې راباسي ته وایې ښه
د کوژدې خبرې دې زما دې تشو سطلو ته واچوه هغه به وروسته ګړنجوو زه له یو ډېر لوی غم سره مخ یم
وای دا څه وایې ته وایې ښه غم دې خدای لرې لرې څه شي غم
ته خبر نه یې ناروغه میرمن مې چې نن سبا مور کېږي چینې ته په اوبو پسې تللې زړه دې بدمشه ډېر ځانډې وکړه زه وایم هسې نه چې
ته څه وایې چې هسې نه څه به شوي ته وایې ښه
موسا ګله لیونیه ته نه په نیمه هم نه پوهېږې هسې نه چې د منګي لاندې راغورځېدلې وي او خاورې مې په سر شوي وي
Thank you.
درنو اوریدونکو و موریدل چې د خدای داد مېرمنې ګلپری د امیدواری په ورستۍ میاشت کې د چینای نه اوبه راوړلې. خدای داد اندېښمن چې حسنه مېرمن او یا ماشوم ته زیان ورسیږي، ځکه چې ډاکټرانو ورته ویلي وو چې امیدواره مېرمنه باید درانه شیان پورته نه کړي. ستاسو په شاوخوا کې به خامخا د مېرمنو د امیدوارۍ په وجه د مور او ماشوم مړینه پیښیږي. څنګه کېدای سي چې د مړینې دا کچه راکمه سي او د امیدوارو میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو ښه ساتنه وسي؟ دا هم وایي چې د یو کلی زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېره راولېږئ او خپله جایزه واخلئ. شمېره یو ځل بیا تکراروم، 0 1 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. ډاډه اوسئ ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ رارسېږي.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی. دا آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام، اختر مو مبارک شه. اختر پټو کټو کراغی نم یوګیشت نه د غاړی امیلونه. دا اختر پر اتک سر انجونی لا خپل نامزادانو تمی لري. د انجونو کورنۍ د هلکانو له کورنۍ څخه توفی غواړي، خو کله ناکله د توفو او اختری په سر ځینی جنجالونه هم را ولاړیږي.
افغانستان کې اقتصاد د خلکو ډیر خراب دی او بل لغه د وادم تقریبا 3 کال وشو چې پاندغه هغه کې مونږه دارس مولوی وجونو چې ډیر مشکلات یې پارخت.
اوس کله چې واده شم حل تلارم زما اوراس یعنی اوراس تر اوراس هم دې شانه باندې په قرونه دی او خرابې دی.
به اول لا چې خپل فامیل نه خوانم یعنی خبره اورم چې دا بي تفاوت ده، تاقدر ورسره نشته ده.
دا چې ولې په اخترونو کې دا ډول غوښتنې زیاتېږي، د دوغو ستونزو د حل لپاره کورنۍ څه کولای شي او د اسلام مبارک دین په دې اړه څه وایي، دا پوښتنې به د کور کلی په نننۍ خپرونه کې ځواب شي. زه همایون هیواد یم او نننۍ خپرونه مریم توخی جوړه کړې او وړاندې کوي.
په اسلامي ټولنه کې هر کال دوه ځانګړي خوښۍ راځي چې یوې کوچنی اختر او بل یې لوی اختر دی. چې په افغاني ټولنه کې په دې ورځو نه یوازې دا چې د خپلوانو تګ راتګ کیږي، بلکې هغه نجونې چې کوژده شوې وي د زوم د کورنۍ لخوا ورته ځانګړې تحفه د اختری په نوم راوړل کیږي. په ځینو سیمو کې دا رواج کمزوری، مګر په ځینو کې بیا دومره جدي وي که چیرې ترسره نشي نو د دوو کورنیو د خفګان او حتی د کوژدې د ماتېدو سبب ګرځي. د ننګرهار اوسیدونکي منظور احمد چې 3 کاله وړاندې یې ډکړي وای چې په ډیرو اخترایو وړلو ستړی شوی.
یاره تشویش خو ډیر زیات دی، ځکه په دا 3 کالو کې چې مونږه کوم هغه کړی دی د چا سره چې نامزد شوی وو واقعا له اختریا دی. او کله مثلا په اختر کې کوم چې د مونږ د خسرګانی کار خپل هغه رسم و رواج مطابق مثلا ځلوبۍ دی او مایان دی او یو شی دی او بل شی دی دا به وتوړي. چون افغانستان کې اقتصاد د خلکو ډیر خراب دی او بل دغه د وادم تقریبا 3 کاله وشو چې پاندغه هغه کې مونږه دا رسم و رواجونو چې ډیر مشکلات یې پاره اختر کې دی. مونږ نه مثلا په اختری باندې ډېرې پیسې مصرف راځي، نو که چېرې دغه مصرف مونږ په اختری باندې یاره مثلا 10,000 روپۍ دي مونږ مصرف راځي، که دا 10,000 روپۍ مونږ دغه خپل خسرګانې ته ورکول نو کېدای شي مونږ د خپل واده دپاره څه تابیا نیولی وي په دې باندې. نو هغه ته بیا مشکلات په دې دي چې د هغو کره د خپل خپلوان راځي، تاسو څومره غلی او څه شی راوړلو چې نو دا مشکلات چې بیا نامزاد ته په کور کې پیغور شانتي ورکول کېږي نور مشکلات هم وي. دا
نوموړی وایي چې که چیرې د خپلې ناواده کړې مېرمنې کور ته هر اختر کې اختری ور نه وړي کوژدنې ترې خفه کېږي. خود خوست اوسیدونکی جاوید منګل نه یوازې دا چې د اختری دود یادوي، بلکې د یو شمیر نورو دودونو یادونه هم کوي او وایي چې لګړو اقتصادي ستونزو سره مخ کړی دی.
نور خو پرګده نور مسایل خو پرګده تربور مونږ نه پرګدي چې مونږ شای ورنول هغه مونږ ته پیغور کوي. او دلته چې دای مونږ ماشته چې وګوره ماش په 8,000 لازره ماشته دغه اوس ستری ته خو چې یو اختر ته اوس مثال دغه کوچنی اختر چې روان دی دغه اختر چې دغه اوس مونږ شای ورلو 15,000 و 10,000 روپۍ خو مونږ نسی اوس په دا کې مونږ خپل د کور مسرې پغه کو د تخپا وخلو دغه سه یو بد یو بد یو چې وتویم چې ډیر بد لري وځي په مونږ ټولنه کې او کوي نه سو مونږ بس مونږ ته پیغور کوي مونږ د غلوندو د بشار لوندو ټول کلی ټول منطقه ټول انتر تر دی مونږ د چوسیګو دغه منطقه پر تر الټا تربرونه مشي دغه منطقه پر مونږ خلق خبروي
دیش کلن لیما احمدی چې دا محل په کابل کې اوسی وای چې لواده وړاندې کورنۍ د نامزاد له کورنۍ د ډېر توفو او اختریو تمی کولی او هغه یې ډېر زورولی وو خدا چې اوس لکه مستونزو سره مخ ته له هغه به یې واورو
مثال زما کورنۍ خوختل د میړه د کورنۍ نه مې چې دی وبراتی او داس نور مسائل یعنی د اندازې نه زیات شین راوړي لکه خورا کباب چوي یا لباس د شین چې هغه یې بیچاره زما خوند چې واده دولتي وظیفه د لوټ سم ماش نه د لوټ خو بیا هم زما د کورنۍ په خاطر پور کول یا هر څه چې کول د دوی غوښتنې پوره کول او ماته حای او څنګه اچھا پورا کابل راوړ خو ځکه چې واده شم حل تلارم زما اوراز یعنی اوراز تر اوراز پام دې شانه باندې په قرونه دی او خرابېږي نادرسته ده ځکه چې وایي چې هغه وخت د زما پامونه کړل یعنی د مانه بي ځای مصرفونه وغوښتل خو زم نه غواړم چې حل تلار شم خپل نسی هم ماته هم کله کله اجازه نه راکوي
د کابل خار لو سیدون کې پیغله ساجدې څخه مو پختلې چې د اختری وړلې رواج دی او کنه
نو ولنه دا خو د من رواج د ټولو د کله چختر نږدې کې منګه ټولو سترګې هم دي ته انځ اختر راوړي او کزو ام چرانه وړي د من فاميلیو نه تقاضا کوي چې باید اختر راوړي نه ام چشمی ده د من ما بین خو بیا ول لا چې خپل فامیل د خانم یعنی خبره اورم وای چې د بي تفاوت ده تا قدر ور سره نشته ده ته اختر رانه وړو بل لا چې د ما کاکا لورګان دی هغه ته چا تر اور بیا ما تر کمرازم نو زه به ام چې باید ماتره بیا جامې راوړي سروګ تر راوړي او کو سې ډیر په سر راوړي او چا میوا تازه میوا او ډیر زیات نه خو دا خوراوار چې بیره نوړي بیا خان خبره اورم به زه خفکی کوم نو دینه چر راوړي نه خبر
د لوګر ولایت اوسیدونکو چې اوس نوای نامزاد شوی وای چې په خپل خوخه د خپل ناواده کړي میرمنې کورته اختر راوړي نو موړی وای کچېر څوک وس لري اخده غنی په زور او جبر دې دا دود پر نه پلي کیږي
خپل اورم زه ما خپل مور فامیل دا اندراس مو دو رواج اخی زکه وګو سوز له زنګ هم وکړه صدا مر اوره خو بیا مور موایسه نزد دا د خپل پرګام نه وو دا ډیره خبر دا زکه پاینده کې دا خوان مرمن تر ماینس بم ډیر ښه زون به د دوی او دا خسر خیل سره بم خرابوي د زوم یا د کورنۍ اړیکه وخه او دا ک ډیر فشارونه ورمانده خونه خرواجونه زکه بز توانایی نه لري دا پاینده کې او درد سره سرګردانی جوړ ګیدا مې مرم خوان بم خوشاله زمون نسې تیروه دغه بیا وو د سه کسان ما خپلم لیدلې سیاحت اوس پیور ورکې دا مېرمن ته ستې خو په مامن خرڅ کړي دا کارونه په مامن حضور وکړ تقریبا لاس کال کې یو نفر د مامل ګرهم ده نږدې دوست مې د خپل خسر کړنه زی نه مړی کې زی نازوندی کړی زی هغه خپل مېرمن هم سې دی هم په ډیر واسطو هغه ما د نور څوک ورته بیا یا هم سهار نه لیږي ما زیر بهستره او د خپل ځوان نه خوشاله نه ده
د دې سره سره چې ځینې کورنۍ اخترای غواړي ځینې داسې کورنۍ هم شته چې د زومله کورنۍ اخترای او نورې توفې نه غواړي د کابل د تایمنی اوسیدونکو احمد جاوید بیا وایي چې د میرمنې له کورنۍ ډېر خوشاله دی
څلور کال کېږي چې ما وته خوشبختانه چې د خبرې د ما د نامزدی په دوران کې نو د پاک لا ډېر خوشاله يم د خسر خیر نه ډېر خوشاله يم چې دغه شی ما نه غوښته ځکه چې د اسلام کې ځای نه لري او موږ او تاسو مسلمانان او د مشکلات اقتصادي په افغانستان کې د ځوانانو لپاره د ډېر مشکله خبره خپل ځان ډېر خوشاله یعنی زیبی خبر کول نشم ویلای دونه خوشاله د خپل ژوند ما باندې مصارف ډیر کم ک مثلا د مانه ولور ډیر کم مثلا ما باندې د سه اضافي بوجو نه ایران وسته د سه کارن را باندې ونه ک چې مثلا زه خفاس م من د من فامیل له طرف نه کوم خپګان پیدا سي د من پمنس کې د سه کوم خبر نه وو
د واده رسم او رواجونه په نورو هیوادونو کې یو مهم اصل خو ډیر کم مصرفوي مګر په افغانستان کې بیا چې اکثرا خلک په بد اقتصادي حالت کې ژوند کوي دا رسم او دودونه پالي او کورنۍ ته لوی مالی زیان وراړوي له همدې امله ګڼ ځوانان او نجونې بي واده پاتې کیږي او یا هم د کورنۍ ترمنځ جنجالونه ان تر پریکونه او طلاق رسی دا چې د اختری وړلو رواج د اسلام له نظر څنګه موضوع ده زموږ همکاري مریم توخی لا دینی عالم مولوی عبدالقادر قانی سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم
ا مولوی صاحب، البته دغه اختره وړل د اسلام له نظره چې ځینې کورنۍ اختره غواړي او غذاف یعنی مصارف غواړي، ډېر مصرفونه په زوم باندې راځي، قیمتي ګاڼې غواړي، قیمتي کالي غواړي، میوه غواړي، دغه موضوع د اسلام له نظره څنګه موضوع؟
اسلام له نظره خو اول د کوم رواجونه چې په افغانستان دي دا بالکل د اسلام په ټکر کې دي، په مخالف کې دي. اسلام د سيزونه بالکل په اسلام ډېر تاکید شوی دی چې د خزي ما آسان وي. اسلام کې دا تاکید شوی دی، دا اکثر رواجونه چې موږ نن سبا خپل ټولنه کې خپل جامع کې کورو، دا د اسلام د نظر نه بالکل مخالف دي. اسلام کې د سيزونه بالکل نشته.
کوم ستونزې البته د غزي کوي ټولنه ته، کورنۍ ته؟
ټولنه ته هم دا مشکل پیښیږي او کورنۍ ته هم پیښیږي. اکثر کورنۍ غریب غریبانان دي او حالات هم دسی کار نشته، بار نشته او تحملي وای دار اوره دار اوره دار اوره. خو په اسلام کې د سيزونه بالکل مردود دي، نشته د سيزونه. اما دا رواجونه چې په اختر کې دار اوره او په نوروز کې دار اوره، په د سيزونه نه اوره، د اسلام کې بالکل ناراو ناجایز دي، دا یو انانات غیر پسندیده. او دا سي رواجونه چې د اسلام خلاف دي، د انانات او زبنګ د کلتور نه خلاف دي. بیا اکثر خو جوانان وسه توان نه رسیږي چې هغه وعده کوي، بیا په فساد اخلاقي طرف ته ځي. او تاکید زمون خاص داده چې دغه رواجونه
ولې داسې کیږي، ولې ډېرې کورنۍ دغه موضوع ته لمن وهي او بلاخره ډېرې غوښتنې لري؟
مشکل داده چې په افغانستان خلک د اسلام د نه آگاهي نه بالکل صفر ده، یا خلک اسلامي مسایل کې اهمیت نه ورکوي. یو دا مشکله مشته چې په اسلامي مسایلو کې خلک علما ته تپوس نه کوي، اهمیت نه ورکوي اسلامي مسایلو ته. دویم خبره داده چې د خلک جاهلان دي، دین په لحاظ دین نه پوهیږي صحیح، که دا دین څه خلک دین صحیح پوهیږي بیا دغه دومره دا مشکلات نه. او زما چې زه ګورم خپل جامعې ته او خلکو سره یمه، خلک د اسلام نه بالکل کم آګاه دي، حتی بسم الله الرحمن الرحیم معنا نه پوهیږي. بس دغه رواجونه دي او خلک دغه رواجونه او دغه انانات، دغه کوم قانون چې د کوم سیزونه چې هم د اسلام خلاف دي، هم د قانون خلاف دي، هم زموږ د انانات او کلتور نه خلاف دي، هغه پسې به خلک را روان.
څه باید وشي چې دغه موضوع ته د حل لارې چارې پیدا شي؟
بس دا حل لارې دا ده چې قرآن کریم وایي چې کله د مسلمانانو په منځ کې اختلافات پیدا کیږي، هغه ته پکار ده چې د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم قول ته رجوع. او زمونږ مشکل هله حل کیږي په جامعه کې، ټول زمونږ مشکلونه مونږ قرآن کریم او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مراجعه کوو. قرآن کریم اسلام ټول زمونږ زندگی کې په ټول آبادو کې بررسی شوې ده، او ټول زندگی ټول مشکلات به په اسلام کې حلیږي. او رای حل دا ده چې مسلمانانو اسلام ته رجوع کی، قرآن ته رجوع کی، او دین ته رجوع کی، او دل د حل لار.
د چا دنده ده چې دغه مسائل ټول ته ورسېږي؟
حکومت دنده ده کنه،
علما څومره ده کې رول لري؟
ګوره حکومت دنده ده چې قانون اسلامي تنفیذ وکړي. بل دنده چې حکومت قوه اجرایه لري، وکول علما قوه اجرایه نه لري. علما همیشه خلق ته وایي، د جمعې په ورځ او د اختر په ورځ په عام مراسمو کې خلق ته وایي، پنځه وخت منځو کې خلق ته، په درسونه کې مونږ وایو کنه. دا زمونږ ادای مسئولیت ده چې و ما علینا الا البلاغ، مونږ خپل بلاغ کوو، تبلیغ کوو. خو حکومت قوه اجرایه دي، په زور کول شي چې قانون پیل کړي، قانون پاس کړي، په بل کې په پارلمان قانون پاس شي، دغه رواجونه د منځه.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونی د کور کلی خبرونه تر بیا خي چاري.
د بلال خوګا اذان د ملال یا قربانا زمامینه زمادانا خایستا افغانستانا بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا دی بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا زمامین زمازانا
خائستہ افغانستان زما مینے زما زانا خائستہ افغانستان جب لال خو کا آزانا ملال قربانا شان بادے سرگنشی او کلے شان بادے سرگنشی پخندہ با